بشنویم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سالون سر.
ډیر مننه ستاره مشه نیمی صاحب. قدر منو اوریدون کتاست هم سلامونه. وروسته دی چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته تر ټولو ټیټ هډ ته رسولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که ځمکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تښتول شوی ماشوم ژر عمومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تښتول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوړي مسؤولان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تښتول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخوي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسي جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوي نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نه شو او نه یې قرارداد کېږي نه یې مطالعه کېږي. بناً په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي.
د مالی وزارت همداراز وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسي جرګې ته ولیشي، خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظورۍ ته اړتیا لري. د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسي جرګې رد کړې 1400 مالی کال ته 403 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انستیتوت د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذایقې نړیوال انستیتوت د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستر مرکچی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوړي په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره یې په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکټوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم لوړ پوړي پوست لپاره ټاکلې ده. نیولد هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی او دوه ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تاییدۍ په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولند به یې تر مشۍ لاندې کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړی چې تهران او واشنگټن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشۍ د دورې له پایته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون شنبه خپره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې یې تر 20% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنټریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یووی لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه ښیي چې ایران د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیاتې دي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکي میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفی 0 درجه هوا او تر باران او وورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي. زبو شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس ټول هوایی او ځکني عملیات افغان ځواکونه په خپله په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د ورزګان ښوونکي بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړی.
کوم کسان ته چې منګه په استلا خدمات په نظر کې نیولې 3350 کسانو.
په خوست کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبری موضوعاتو پیل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. د وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راټیټ کړی دی. لبلې خوا ناټو وایي راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روحلا احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمد زی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالي او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې لازم توان او زوقت خبر خمن دي. د دې په خو کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناتو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپل غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناتو یو ویډیو هم خبره کړې چې خی افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناتو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویل یې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤلانو په وینا وسایل یې ورمات کړل. نور حال په دې راپور کې.
که هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو یې حمله کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی و او وروسته کوم اثر یا کوم موضوع چې د اقل د موږ راډیو کوم اهنګ یا کوم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته له بررسۍ نه تلی و د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته د امنیتي ځواکونو مالته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دا دی چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لاره یې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سوله چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای چې نه به هم وي انشاءالله، خو موږ به بیا هم څېړنې وکړو چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو.
په کندز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلاره نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرک ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسانه عالی شورا د پالیسي نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسانه او نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خپرونو پر منځپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ اخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له وډه ماشام تر په مزنی څخه په 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اوري. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. په غزنی کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمېر زیات شي. د دې کمیټې په وینا ډېری کسان په جګړو کې معلول شي. نور حل په دې راپور کې.
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمېر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ استلا خدمات په نظر کې نیولې وو 3350 کسانو. دا په مختلفو بخشونو کې و. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواږان دونه د لاس ور کړی دي، او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاغو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوې زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس، پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي، هغه مستقیما د نوې پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1014 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان ولسي جرګې د 14 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسي جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي. همدا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي، بودیجه دې نه تاییدوي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکو یو غړی پیمان نظامی ازادي راډیو ته وویل د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرښه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي، خوونکي او د امنیتي بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي، بودیجه باید تصویب نشي. دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وایي په دولتي ادارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې ولسي جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 14 لمریز کال بودیجې سند د یو لړ ستونزو له امله چې یو یې هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو همشان نه کیدل ور رد کړه. په دې جرګه کې د مالي چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسي جرګې پخوا وړاندې کړي وه په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکوونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمښت هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسي جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسي جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري، خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې یو شان شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي وو چې د وزارتونو نورو دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2,00,000 پورې دي، حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15,000 پورې معاش اخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
زموږه ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. وسالم محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي، سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ د لیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې سوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې له د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. دو دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربا ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلیګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړی سي.
په اورزګان کې ښوونکي د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یوه غونډه کې له حکومت د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت یې په دې ملامت کړ چې د بېلابېلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
همدا ټکونه. په اورزګان ولایت کې د یو شمېر ښوونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم ښوونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو ښوونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ورته لوړ امتیازات ورکړي. ښوونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستي وه.
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نوه د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو دغه ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکې کړې. د اورزګان د پوهنې تدریسي معاون محمد نسیم مدزی هم دغه ستونزې مني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا د زیات سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په اروزګان کې ښوونکي د معاش زیاتوالی غوښتنه کوي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران په خپلو سیمو کې د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو دا غوښتنه په یوه غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور حل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته، او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي، څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم خبر وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدری دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو هغه ستونزې چې کوم دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په FM 100.5 صفه اوریدای شي. د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. هله د چی وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس د هند په لور. هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپلو اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمېر 300 میلیونو کسانو ته ورسو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډېر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمېر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سرو کار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمېر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمېر ولري. دغلته د واکسین د پیل په لومړۍ ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
که تبه لری توخیگی او سامو بندیگی نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب مرکه راپورونه لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې تاسو د ازادي رادیو په خوانی خبرونه هم اوریدای شي. نو هله د چیز مش وی پانی ته سربش کار کوي. اوس هم 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې سات لند خبرونه اورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي د غولات ټول جګپوري مسؤلان به له دندو لیرې کړي. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې ورکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي 9 کلن ماشوم پلار وویل که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړی جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې اعلان کړه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپل ستره مرکچی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جکپوری کس په توګه وګمارله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقې ته راوګرځي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د اروپایي شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې دوهونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر دې مخکې د خوست ځوانانو د وستونز په باب راپور لرو. د خوست یو شمیر ځوانان وای په دې ولایت کې سلګونه ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغیږي خو ورته کار نه پیدا کیږي. د شنبې پر ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام لمخې 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شو چې له جملې به یوازې 20 بشتنه وګمرل شي. نور هله سیمه څخه په دې راپور کې واوري.
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت و اوسیدونکي نذیر روخان ازادي رادیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته. دولت جاب کریشن یا دی کاری فرصتونو نه ده په ځوانانو ته برابر کړي. نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي. خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 ښځینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ساني څخه د لیدنې پر مهال د ازمینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پرچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره واخیسته چې له مخې به د دې ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 2090 کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري. What?
کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تانګې درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري. هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې یې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي، ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوي وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي، دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نورو ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عواملي جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي، دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي هڅې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسي او دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورئ په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي، ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاو مقابل کې زه کنځاو کوم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي، که په دغه سی وټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله و نه کړي دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
کچیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخانه تینه وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه بات کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک دزان نه خو بعد کپ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی دته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه ورښودل سوی. موږ کوی چې ماشومانو ته له دوه کلنۍ نه وروسته موږ زده کړو چې ته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلر سی مخته وبورشین دی.
یو خبره چې کیږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغه سی پروګرامونه نشته چې هغه مباحثي وي، مناظري وي، هلته نقد وشي، یو خپل خبره وکي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راضي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی چې خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو او ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه، د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه و، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بېغیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر شي ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي، دوی په یوازې دیتې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور و شفخانې ته لاړ شي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی شوی. اوس باید د خپل غوږ د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي وري په سترګې چا 500 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 500 ډالر هم جوړه کړي. دغه دې وسنجي ما ترې خلک بی غیرت وایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک بی همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، وې دې وایي خلک. او بل زه خو دې یو چا د غیرتي ویلو د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي، خو نیوکې هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت څه د خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. معین صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
لومړی زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته ووایست، تر کومه رسیدلی، څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام دغه نه تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دادی چې د 3500 ولایتونو کې 1500 کې او 2015 نوي کلیو کې تقریبا 2340 کورنۍ ته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دوه بحثه وو. یو خدای چې زمونږ د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په 130 ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طریق نه تطبیقېږي، لیک یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چاپ شوراګان په واسطه تطبیقېږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کېږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کېږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه 130 کې مونږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي، او د نن وروسته په دویم مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې مونږ سره شوراګانې نشته دی او هغه شرمنې د کوشش لاندې نه دي، هغې کې به شوراګانې جوړېږي، هغه موبلایزیشن به کېږي، هغه مرحلې به ټولې تطبیقېږي، هغې نه وروسته به هلته هم دا توزیع مواد توزیع شروع کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغې 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي، له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده، لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توزیع کېږي. د 500 وروسته مونږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته دی. هر کورنۍ ته یو ځل مواد توزیع کېږي د 3000 افغانیو معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تطبیقېږي. البته وزارت انکشاف جهاد په 19 ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالیو مسؤلیت لري. د ارګانای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو ښارونو کې مسولیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسولیت لري چې دا توجیه پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توجیه کېږي چې هغه شوراګانې هلته نه شته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
نه شي. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډېری ولایتونو کې، حتی ستاسو په رسمي فیسبوک پاڼې ترخوا تاسو ته خپل در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی، کلی کې ملای امامانو په نفوذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موزه په دغلته نیوکه زه بخنه غواړم چې ساس خبره مزه قطع کوم، غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هغه وی لخوا نه غوښه نه بر خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبره د رسنیو د لارې نه کړې ده، حتی څو ځل ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراات وکړم. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې، یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجراات کړي دي، مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنه نه پرېږدو. ولې کولس موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجراات ونه کړي بیا به موږ بلامه
درشو. د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې زموږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توزیع په وخت کې، د خریداري په وخت کې، د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي، هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توزیع په ورځ باندې او د توزیع نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ ووهلی شي. یو هغه د اتومات غږ تتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي شکایت خپل ثبت کړي، او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ستاسو د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي. یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه دریمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اتحاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري چې غریب او ډېر غریب ولې په سرحان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوی فیصد خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو. د دې وختي
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانه باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې، په ولسوالۍ سطح باندې خریداري کوو، هغه ته خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیته ایجاد شوی ده د ولایت د نظرلاندی د خدمتګاری کمیته تشته ده هغه روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته مو پیسې ولېږو یا لېږل شوي هغه د بانکي حساب نه پیسې راخلي د مغورزي خرید باندې د مغورزي نرخ باندې نرخونه اخلي او د مغورزي په نرخ باندې خریداری کوي کمیته زمونږ دفتر او دا هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي مونږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمله وخت نه جوړ شوی ده بل همداسې ده نمله په هغه وخت کې چې مونږ د ساحو ته د مواد د سروې دپاره لاړو دا نمله مونږ سره هر کلي شورا شریک کړی ده نمله مونږ سره شته ده یوازې نمله نه ده د هغې کې کورنۍ نومې ده ادرسې ده د خشکه ادرسې ده او د ټلیفون شمېره یې ده چې مونږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د فایدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت یې څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
مونږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات نه څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي چې معمولا و نفرات تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه ده چې البته که زه و پوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یو دي
هغه د موبایل شمېره 0515 505 0515 505 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3 10 10.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي له تاسو ډېره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر شي.
خلاص.